څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. د ولسمشر غنی څرګندونې هم لرو چې د راتلونکي نظام په اړه شخېدلی. خو تر هر څه مخکې خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په ساکې د څو مهمو خبرونو سره ټکې ټکل سوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپلو لوړپوړو امنیتي سلاکارانو سره د طالبانو سره د امریکا د سولې پر توافق بحث وکړي. د غزنی چارواکو هغه راپور رد کړ چې ګواکې تېره ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ملکي وګړي وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث لري. د خبرونو تفصیل ټاکل سوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپلو لوړپوړو امنیتي سلاکارانو سره د طالبانو سره د امریکا د سولې پر توافق بحث وکړي. هغه توافق چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمولو په هدف کارور باندې کیږي. دا خبرې داسې مال سوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنې په ډېرې دودي. د دوو معتبرو سرچینو په حواله ویل سوي چې د امریکا ولسمشر نن د ګلف په استراحت ځای کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ګډون امنیتی سلاکارانو سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزارت ځینو چارواکو سی ان ان خبري شبکې ته ویلي چې دفاع وزیر مارک اسپر او د دغه هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد په دې غونډه کې ګډون لري. د سرچینو په وینا د دوی د خبرو عمده موضوع د افغانستان د سولې هغه پروګرام دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو میاشتو کې په قطر کې له طالب استازو سره مخ ته وړی دی. د سولې د دغه توافق له مخې تمه ده افغانستان څخه زرګونه امریکایي ځواکونه ووځي. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې. محمد اشرف غنی دا څرګندونې له ملي رادیو تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې چې تېره شپه خبره سوه کړې دي.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تزي برته شاته زي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سولی په چوکاټ کې اوس ولس ټولولی سي.
ښاغلی غنی ټینګار کوي چې د خلکو له اجماع پرته حرکت کول د بې اتفاقۍ لامل کیږي. د غزنی چارواکو هغه راپور رد کړ چې ګواکې تېره ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ملکي وګړي وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د وسلوالو طالبانو پر موټرو دوه بریدونه شوي دي چې یو یې د ګیلان ولسوالۍ په جهانګیر او بل د ګیرو ولسوالۍ په دوشي سیمه کې شوي دي. د ښاغلي نوري په خبره په دې بریدونو کې نه تنه طالبان وژل شوي. نوموړي د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه راپور د مخالفین تبلیغات بولی.
دشمن شاید ستار کنی که تردی داغو غیر واقعی تبلیغاتو جز به شغار احمد احمد امنیتی زاکون و حکومت و غصف لطبا میاد زد تحریک بود که گویا به ملکی سفر و موتر باندید بید چواره. هر برید چه به هوایی زاکون یعن به کنمانوی از انگور کتاعت به دیفانت کنجی به دقیق و براتی معلومات و مشخص کدومات بازار تبرکیش.
تر دې وړاندې د عدالت غوښتنې او ملکي وګړو د خوندیتوب ډلې ویلي وو چې تېره ورځ په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې چې پر یوه سره چه ډوله موټر سوی دی 15 تنه ملکیان وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چار خلصوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل سوي دي. د لوګر د امنیت قمندانې ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 4 شپه سوي له هوایي ځواک هم کار اخیستل سوي دي.
تېره شپه د لوګر ولایت سر خلصوالۍ اړوند پینګرام سیمه کې د ګډو ځواکونو لخوا ځمکني او هوایي عملیات ترسره شو چې په پایله کې دښمن مهم پټنځایونه په نښه شوي. ګڼ شمېر چودیدون کی تو کی انتیاری واسکتونه همدار از مختلف نوع ماینونه کش پا اولمان جوڑل شویدی ترسنگ دولستان طالب تر حگر وجود شویدی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث لري. د اګست په 15 نیټه نوې ډیلی د هند اساسي قانون 301 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خود مختاري تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. د پریکړې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې کړې. نو ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوو مسلمانو دیموکرات غړو ته به دې هېواد ته د ورننوتو اجازه ورنه کړي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس دې دوو نویو انتخاب شویو غړو ته اجازه ورکړي. د کانګرس دا غړي رشیده طلایب او الهام عمر نومېږي چې په امریکا کې دننه هم له اسرائیلو سره په مخالفت تورنې سوي دي، خو دوی دا تورونه ردوي. اسرائیلي چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د کانګرس دې غړو ته چې دواړه د امریکا د مقرنه قوې لومړنۍ ښځینه غړي دي د ننوتو اجازه ځکه نه ورکول کېږي چې د لویدیځ غړي د اشغال او له فلسطینیانو سره د چلند په خاطر اسرائیل تحریم کړی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې اسرائیل د هر چا انتقاد مني خو نه د هغو خلکو چې دا هېواد تحریموي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د غونډې په اړه وړاندې جزئیات درسره شریکوو. د امریکایي پلاوي او طالبانو تر توافق وروسته شایي له طالبانو سره بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې خبرو په اړه د سیاسي چارو کتونکی نصر الله ستانکزی وایي
که چیرې مذاکرات شروع شي په لن وخت کې نتیجه ورنه کړي، ولې دلته به د قدرت د بحث مسله مطرح وي، د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو مسله به مطرح وي.
ولسمشر اشرف غنی انتخابي حکومت د سولې د بهیر لپاره مهم ګڼي.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تس برته شاته سي، که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راسي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی. یو علت هم یو ډاکټر د امیدواری پر مهال د میندو زیات کارونه یادوي.
ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا د عامل کېدلی چې یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا سي.
دا سدي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ ثبت شوي پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمیر نور مطالب هم لازدي راډیو اوریدلی شي. په خبرونو کې مو مخکې دا خبر درلود چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له یو شمیر چارواکو سره د افغانستان په اړه په واشنگتن کې غونډه لري. تمه ده چې په دې غونډه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې مسله له یو شمیر امنیتي چارواکو سره وڅېړي او په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ګډون وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تر اوسه له طالبانو سره اته پړاو مذاکرات د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره کړي دي. نوریاس نوري راپور لري.
ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر هغه پلان غور وکړي چې له مخې ښایي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا سي ان ان تلویزیون له دې غونډې څخه د یو شمیر خبرو با خبرو سرچینو په قول ویلي چې ډونالډ ټرمپ په دې تړاو غونډه کې چې په بیډمنستر ګولف تفریح ځای کې نن د ورځې په وروستیو کې جوړیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د دفاع وزیر مارک سپیر او د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسي جنرال جوزف دانفورد ګډون ولري. د سرچینو په حواله د دې غونډې د اجنډا اصلي مسایل افغانستان او هغه پلان دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له څو میاشتو راهیسې پرې کار کړی او له طالبانو سره یې اته ځلې خبرې پرې کړې دي څو له دې لارې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسول شي. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د احتمالي توافق پر اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیلېږي. له افغانستانه به د دیره شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیرو اته یا 9,000 سرتیر ایستل کیږي او هم له طالبانو سره دا مسله رسما یقیني کیږي چې د افغانستان له خاورې به پر نورو د ترهګرۍ بریدونه نه کیږي. خو هغو سرچینو چې له دغو خبرو خبر دي ویلي چې په دغه احتمالي توافق کې د نورو مسایلو تر څنګ امریکا او طالبانو ترمنځ اوربند شامل دی، خو لږ تر لږه یوه مهمه مسله ترې غورځول شوې او هغه دا چې له طالبانو څخه د دې مسلې د یقیني کېدو تمه نه شي کېدی چې دوی به پر افغانانو او پر افغان پوځ حملې نه کوي. طالبان چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني او هغه د بهرنیانو لاس پوڅی بولي، تر اوسه یې له مخامخ خبرو ورسره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې، خو ویلي دي چې په راتلونکي کې به په کیدونکو بین الافغاني خبرو کې ورسره د ټولنې د یو اړخ په توګه برخه واخلي. د سی این این د سرچینو له مخې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به راتلونکو څو ورځو کې د قطر پلازمینې دوحه کې چې تر اوسه پورې هغه هلته د طالبانو له استازو سره اته ځلې خبرې مخته وړي لاړ شي، چې له طالبانو سره دغه وروستی توافق نهایی کړي. هغه هم وروسته له هغه چې امریکایي چارواکي په سپینه ماڼۍ کې او دغه راز د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې پرې سلا وکړي. د یادونې وړ بولو چې خلیلزاد د تېرې دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وروستۍ پړاو خبرې پای ته ورسولې او د چهارشنبې په ورځ بیرته واشنګټن ته ستون شو چې له خپلو مشرانو سره په دې اړه سلا مشوره وکړي. طالبانو هم ویلي چې د اتم پړاو خبرو په نتیجو له خپلو مشرانو سره سلا مشوره کوي.
له نوري اسنوري په مننې په راپور کې مو واورېدل چې شاید امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې عمومي اوربند نوي شامل او طالبان پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي. په دې حال کې به د بین الافغاني سولې مذاکرات په کوم لوري روان شي؟ په دې ارتباط مې د سیاسي چارو د کتونکي نصر الله ستانکزي نظر اخیستی.
زه فکر کوم چې نتیجه ورکوي او اخیزه امریکا ته، اما نه افغاني لوري ته. سره از چې ویل کېږي چې وروسته تر دې چې دا تړون امضا کېږي، دوم تړون امریکایان د افغان حکومت سره منعقدوي او بیا وروسته به افغاني مذاکرات شروع کېږي. په هغې کې ښایي د اوربند مسله او نور مسایل مطرح شي. که چېرې په دغه توافقنامې کې هیڅ یو حالت وړاندوینه وشي چې د دې قرارداد تکمیلیدونکی حالت د خپل افغانانو ترمنځ مذاکرات تاکي بیا نو بیا ولاړ شته، ما که چېرې هسې یوازې په وچ ډول اوربند کېږي او طالبان د امریکایانو نه غواړي چې ووځي له افغانستان او امریکایان له طالبان نه دا غواړي چې خپل پوځونه وباسي له افغانستان، دا نو په یوازې توګه هغه موافقه ده چې د امریکایانو او طالبان تر منځ کېږي او امریکا یوازې په دې خبرو کې ګټه مومي.
که چېرته همداسې وشي چې امریکایان او طالبان دې نتیجې ته ورسي چې د تخصواقات له مخې امریکایي قواوې له افغانستانه ووزي او د دې په مقابل کې طالبان په دوی باندې حملې ونه کړي، خو له افغان ځواکونو سره د دوی جګړه دوام وکړي، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به جنگونه ورسره شدید شي؟
برسره پر دې چې به شدید شي، زه فکر کوم چې قضیه به لاپسې مغلقه کړي. په دې معنی چې ځنه نیمه ملیشیایی او نیمه د پخوانیو مجاهدینو ګروپونه لا تر اوسه پورې هم وجود لري چې دا احتمال وجود لري چې دوی هم په موقعیت د په استفاده سره بیا غښتلي شي او یو ډول بینداسبي را باسي چې متاسفانه د کورنۍ جګړه به لا پسې هم غښتلي شي.
لیکن بل لور ته کېدی شي چې امریکایي پلاوی په دې ټینګار وکړي چې د افغانستان کورنۍ موضوعات دی طالبان د افغانستان د حکومت له اساسو او له نورو سیاستوالو سره حل کړي.
په پرانسيب کې دا خبره صحیح خبره ده چې موږ افغانان باید خپل مشکلات خپله حل کړو، اما اصلي خبره دا ده چې دغه جګړه اصلا افغاني جګړه نه ولا دي، څلوېښتو کلونو په دخوا متاسفانه افغانان په دې جګړې کې د وسیلې په عنوان وکارول شول او د نورو د ګټې په استعمال. اوس نړیواله ټولنه اخلاقي مکلفیت لري چې د سولې په اوسو کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
که چېرته افغانان په خپلو منځونو کې د امریکایانو او د طالبانو تر توافق وروسته د سولې خبرې پیل کړي، فکر کوي چې زمانګیره به وي او کنه ممکنه ده چې افغانان بیا وروسته په خپلو کې په لنډ وخت کې یو موافقې ته ورسیږي؟
متاسفانه زه ډېر خوشبین نه یم په دې ارتباط. که چېرې داسې مذاکرات شروع شي نو په لنډ وخت کې نتیجه ورنه کړي، ولې دلته به د قدرت بحث مسله مطرح وي، د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو مسله به مطرح وي، دا په یقیني ډول زمانګیر مسایل.
نو د حل لاره تاسو په څه کې وینئ؟
زه فکر کوم چې لکه چې ما وار د تاسو رادیو نور رسنیو سره هم دا شریکه کړې ده، د افغانستان ستونزه یوازې داخلي بورد نه لري، نړیوال او داخلي بورد لري. زما په عقیده باید یو همغږي داخلي کوششونو یعنی ملي سطح او بینالمللي سطح کې په ګډه رامنځته شي تر وښایي سو یو مثبتې نتیجې ته ورسېږو.
له ښاغلي ستانکزي په مننې له یوې خبرتیا وروسته د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اسلامي جمهوریت د افغانستان نظام دی او په اوسني وخت کې تر ټولو مهمه موضوع د دې نظام ساتنه ده. ولسمشر اشرف غني دغه خبره د نیمګړي څپرکي په نوم غونډه کې چې په ولسمشي معنی کې جوړه شوې و وکړه. شغلی غنی ټینګار کوي چې د خلکو له اجماع پرته حرکت کول د بی اتفاقی باعث کیږي. د دې خبره هیڅ چاته باید اجازه ورنکړل شي چې د هیواد د پرمختګ مخه ونیسي. په دې اړه نور حال د کابل د واصل وصال پر راپور کې
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي هوکړې په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غني ټینګار کوي چې افغانستان د جمهوریت نظام په چوکاټ کې سولې ته رسیږي او د طالبانو راتګ د افغانستان د شاتګ په معنا دی. خغلی غنی دغه سرګندونې تیر شپه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په تړاو د نیمګړي سفر کې په نوم غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې و وکړې. خغلی غنی وایي افغانان باید نور د شخصیت پرستۍ له دایرې ووزي او تګلاره باید داسې وټاکل شي چې په داخل کې د ټول اجماع لپاره د منلو وي. هغه ټینګار کوي چې د ټاکنو له لارې د جمهوري نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ده او باید اجازه ورنکړل شي چې دغه نظام له لاسه ووزي.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع ته ځي، بیرته شاته ځي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سولې په چوکاټ کې اوس ولس ټولولی سي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې په قطر کې وشوې او دواړو لوریو په دې اړه خپل رضایت څرګند کړی دی. که څه هم د تمې خلاف د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په دغه پړاو کې د سولې هوکړه لاسلیک نشوه، خو د دواړو لوریو ترمنځ په مذاکراتو کې شویو پرمختګونو ته په کتو ویل کېږي چې ښایي د دواړو لوریو ترمنځ د سولې هوکړه په بل پړاو مذاکراتو کې چې لا یې ځای او وخت نه دی معلوم لاسلیک شي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غني وایي په افغانستان کې د یو پیاوړي دولت د جوړولو لپاره سیاسي، اقتصادي، هویتي او فکری خپلواکۍ ته اړتیا ده او ټول حرکتونه باید د خلکو او ټولنې د غوښتنو او اړتیاو سره سم ترسره شي.
د ولس له اجماع نه پرته باید داسې حرکتونه کو چې هغه د تقسیم موجود کړي. اما له بلې خوا که د ولس اجماع موجوده وي یو اقلیت ته باید دې اجازه ورنکو چې د پرمختګ مخه ونیسي.
خغلی غنی ټینګار وکړ چې د غازی امان الله خان نیمګړی سفر کې چې د افغانستان د پرمختګ یوه هڅه وه باید بشپړ شي او دغه په خبره دغه ظرفیت اوس په هیواد کې پیدا شوی دی. خو هغه وایي د افغانستان د پرمختګ لپاره یوازې تخنیکي پوهه کافي نه ده، بلکې تر څنګ یې وطن پالنه هم ډیر ارزښت لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه بیا وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به کشمیر ته مخه کړو. راپورونه وایي چې د هند مرکزي حکومت په کشمیر کې د روان کړکیچ له پراخېدو وروسته په دې سیمه کې د محدودیتونو پر لرې کولو غور کوي. همدارس یوې سیمه ایزې محکمې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو په خاطر د شکایت په اړه غور پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په خپله غونډه کې د کشمیر د وضعیت په اړه بحث وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
د یوې کشمیری ورځپاڼې د ایډیټر مدافع وکیل وایي د هند سترې محکمې ته نن د هغه شکایت جزئیات واورول شول چې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو او په دې سیمه کې د محدودیتونو د لګولو پر ضد قضا ته وړاندې شوی دی. نوی ډیلی د اګست په 15 نیټه د هند اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر کوروکی تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو قلمرونو وویشه. دا شکایت د بشري حقونو مدافع ام ال شرما او د کشمیر ټایمز ورځپاڼې ایډیټر انورادا باسین محکمې ته وړاندې کړی. د میرمن باسین مدافع وکیلې وریندا گروور ویلی حکومت ډاډ ورکړی چې په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه هر ورځ غور کیږي او دای هم ویلی چې په دې سیمه کې لګول شوی محدودیتونه پر اتلونکو څو ورځو کې لري کیږي. د اګوست له څلورمې نیټې راهیسې د هندي کشمیر په ځینو برخو کې پر تګ راتګ محدودیت لګول شوی دی او له هغې ورځې را په دې خوا ټلیفوني شبکې او انټرنیټ کار نه کوي. په دې محدودیتونو کې چې نن یې دولسمه ورځ ده، دوامدار ګرځ بندیز ته ورته یو حالت او پر کشمیري رسنیو بندیز هم شامل دی. لبلې خوا ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته د کشمیر د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماتان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او په دې اړه د دې شورا وروستۍ غونډه په 1915 کال کې جوړه شوې وه. په همدې حال کې د پاکستان پاوز ادعا کړي چې هندي سرتیرو نن په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې ډزې کړي او یو بل پاکستانی سرتیری وژلی، چې له دې سره په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستانی کشمیر کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږو ته لوړ شو. د پاکستان پاوز او پولیسو پرون پنجشنبه هم ادعا کړې وه چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي سرتیرو په ډزو دوه ملکي وګړي او درې پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د کشمیر د حیثیت په اړه د هند له پریکړې وروسته زرګونه هندي پوځیان دې سیمې ته استول شوي دي.
د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر په ولاړ شوي کړکیچ کې ګڼو عرب هیوادونو چوپتیا خپله کړې ده. هند په دې سیمه کې چې اکثریت اوسېدونکي مسلمانان دي پوځي حالت اعلان کړی، پر سیمه د ارتباطات او انټرنیټ خدمات بند کړي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله نور جزئیات ته سالی محمد سالی پر راپور کړی.
له هندوستان سره د خلیج د عرب هیوادونو د سوداګرۍ اندازه په کال کې 100 میلیارد ډالرو ته رسیږي. نو د هندوستان د وروستي اقدام په اړه د دغو هیوادونو د چوپتیا علت همدا ګڼل کیږي. ویل کیږي هندوستان په تجارت کې د عرب ټاپو وزمې لپاره تر ټولو مهم شریک دی. د سیمې پیاوړي هیواد سعودي عربستان له هندوستان او پاکستان څخه د حوصلې غوښتنه کړې او د روان بحران په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. خو داسې ښکاري چې د خلیج نورو هیوادونو لکه کویت، قطر، بحرین او عمان کوم بیان نه دی خپور کړی. متحده عرب اماراتو یو ګام مخکې اخیستی او ظاهرا یې د هندوستان خوا نیولې ده. د نوي ډیلي لخوا د کشمیر د کورواکۍ د حیثیت ختمولو وروستۍ پریکړې یې د هندوستان داخلي موضوع ګڼلې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوځي حالت په اړه د سعودي عربستان عکس العمل له هندوستان او پاکستان دواړو سره د عربستان د نږدې اړیکو له کبله پیچلی ښکاري. هندوستان او پاکستان دواړو د همالیا پر دې لانجمنې سیمې په خپلو کې دوی جګړې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستۍ ورځو کې په سعودي عربستان او بحرین کې له چارواکو سره په کشمیر کې د هندوستان پر اقداماتو خبرې وکړې. خو دا څرګنده نه ده چې دغه عرب هیوادونه به یې ملاتړ وکړي او کدای به خپلې اندېښنې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکې کړي. کشمیر چې د هندوستان او پاکستان لخوا سره ویشل شوی، دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت دعوه لري. سعودي عربستان په خپل لنډه اعلامیه کې د کشمیر پر سر ولړ شوي کړکیچ ته اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې دغه شاهي هیواد روان وضعیت څاري او له نړیوالو قوانینو سره سم یې د دې لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. د خلیج په عرب هیوادونو کې تر 2 میلیونه ډېر هندیان میشت دي چې د دې سیمې له اقتصادي ودې سره یې مرسته کړې ده. د هندوستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ دوه اړخیز تجارت په 2018 کال کې تر 500 میلیارد ډالر واوښت، چې هندوستان یې د دغه هیواد په دویم لوی تجارتي شریک بدل کړ. په متحده عرب اماراتو کې د هندوستان د پانګونې اندازه 550 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله، هندیان د دوبۍ د جایدادونو د کاروبار په مارکیټ کې د بهرنیو پانګوالو په ډله کې دویم مقام لري. متحده عرب اماراتو د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی د حکومت د ملاتړ په شغلو سره له هند سره خپلې ستراتیژیکې اړیکې لا ژورې کړې. په سعودي عربستان کې هم 2 میلیونه اولکه هندیان دیره دي او هندوستان تر عراق وروسته د سعودي عربستان د تیلو دویم لوی واردونکی هیواد ګڼل کیږي. دا په تل کې د چینی وی دیلی کشمیر ته چې د نړۍ په سطحه تر ټولو سخته پوځي ساحه ګڼل کیږي، په لسګونو زره اضافي سرتیری لیږلی دي.
ستاسو له پیغامونو
پیغام
معروف خبر کوم لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ چارباغ نه دغه ضرور د موسو والا راځي او دلته د وادي مونږ تراکي او برق دودا د هغه د بس هغه مونږ تراکي وادي او بیا دوربین پیدا کولای نسو مونږ نه لاندې برق ته ایستم برق ته سرک په سر باندې پاس مونږ نه بر دي خلک برقونه ورته راغلي او مونږ ته برق نه راځي دا څه وجه ده د لغمان ولایت ولایتي چارواکي په دې باندې باندې مونږ غږ واوري وسلام
السلام علیکم زما مطلب دا دی وروره چې دغه منګ بچیان په اردو کې شهیدان کیږي نو اشرف غنی صاحب دې جناز محترم دې د انتخاباتو نه تیر شي او د صلح خبرې دې مخکې کړي خدای دې وطن ته صلح راولي او دغه بعضي مې د اردو کې ځوانان دي دې ته ماشونه نه دي رسېدلي انتخابات ضرور دي که د وطن د ساتل ضرور دي وطن ساتلو والا معاش غواړي معاش ورته نه رسېږي د انتخاباتو پیسې دې خلکو ته ورکړي
پیغام خبرو د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د پارکونو او تفریحي ځایونو لکمبود شکایت لري. د ساجی راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر د اختر په څلورمه د غزنی شهر یوازینی پارک ته سر ورښکاره کړ.
د اختر څلورمه ورځ او د غزنی شهر ته څیرمه په حاکمی صنایع پارک سلګونه کسان راټول شوي دي. د دې له جمهوریت څخه یو شمېر د پارک په یو برخه کې د سپیکر په وسیله هندي سندرې تنڅیږي. ولدې څخه پرته په لږ واټن لري یو شمېر نور بیا د یو ډولکي ډولک ته اتڼ نه کوي او د ګول دایرې په څیر ځینې نور کسان بیا تر اتڼ چانو راګرځېدلي او سیلې کوي. دغه پارک ته راغلي کسان شکایت کوي چې په ټول غزنی کې یوازې یو پارک لري چې دوی ورته راځي، نور نو په ټول ښار کې د ناستې ځای نه لري. د ابراهیم تاج په نوم یو ځوان ازادي راډیو ته وویل یوازینی دغه پارک ته چې خلک ورته راځي، خو له بده مرغه چې د فامیلي تفریح لپاره هیڅ ځای نه لري.
پارک یوازینی همدغه د حکیمی صنایع پارک لري او بیا دا یو داسې پارک دی چې دلته یوازې نارینه کولی شي راځي او تفریح وکړي. د کورنیو دپاره، د ماشومانو د ښځو دپاره کوم ځانګړی ځای د تفریح لپاره نشته. د کورنیو دپاره تفریح زمینې نه دي مساعدې.
لیکوال، شاعر او مدني فعال انعام الله گوهر بیا له محلي ادارې څخه غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې ولسونو ته تفریحي اسانتیاوې برابرې کړي. ازادي راډیو ته یې وویل که څه هم چې دا د دولت سیمواري جوړیږي، خو بیا یې هم په دغه برخه کې هیڅ ګام نه دی پورته کړی. خلک د تفریح نه کولو له امله په رواني ناروغیو اخته سوي دي.
دولت په دې برخه کې کمکاري کړې ده. درحال کې په دې برخه کې بودیجم شته، پیسې هم راځي او دا یو مهمه برخه ده، ځکه چې خلک تفریح ته اړتیا لري. نو په غزنی ولایت کې تفریح ځایونه ډېر کم دي. یوې د حکیم صنایع پارک ده، د فیملي پارکونه خو بېخي نشته چې چېرته خلک د خپلو کورنیو سره فامیلیو سره یو آرام او خوښه ځای ته لاړ شي.
که څه هم چې د غزنی اوسیدونکو د غزنی له ښاروالۍ او محلي ادارې څخه په دغه ځای کې د نورو پارکونو او تفریح ځایونو د جوړولو غوښتنه کوي، خو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاروال او یا هم اړوند چارواکو نظر راواخلو، خو دا اختر د رخصتیو له امله بریالي نسبو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د افغانانو له ملي یووالي او پر یو بل باور پرته سولې نشراتلې. عبدالواحد مدقیق له لوګر علی کې د خلیل زاد په مشه ډیګری غونډې وشوې، خو وی هم اوربند ته زمینه برابر نه کړه. هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي، امریکایي او افغان ځواکونه باید د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي تر څو بیا د پیښې څیړلو ته ضرورت پیدا نه شي. موسی جان عادل د هلمند له نادعلي ولسوالۍ انتقادي پوښتنه کوي. دی لیکي چې ازادي راډیو ولې د طالبانو نظرونه نه اخلي او مخامخ خبرې نه ورسره کوي. د ازادي راډیو په ژوندیو خپرونه کې هر کله طالبانو ته بلنه ورکوو. زه پخپله د ازادي په څپو کې پروګرام د پنجشنبې پر ورځ وړاندې کوم. بیا بیا مې دا خبره کړې ده چې دوی کولی شي چې په مستقیم ډول زموږ په خپرونو کې ګډون وکړي. جعفری لیکي د قطر د خبرو هیڅ وضاحت معلوم نشو. اتل زابل لیکي البته دی په امریکا انتقاد کوي او لیکي که د سولې په بهانه افغانستان پاکستان ته تسلیموي پر دې د لسره غور وکړي. او خپلواک صاحب به ښه خبره کوي، وایي پالشن کې نن ښه باران وورېده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپلو لوړپوړو امنیتي سلاکارانو سره د طالبانو سره د امریکا د سولې پر توافق بحث وکړي. د دوو معتبرو سرچینو په حواله ویل کیږي چې د امریکا ولسمشر نن د ګلف په استراحت ځای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د دغه هیواد د دفاع وزیر او د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد سره په دې غونډه کې خبرې کوي. د سرچینو په وینا د دوی د خبرو عمده موضوع د افغانستان د سولې هغه پروګرام دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په وروستیو میاشتو کې په قطر کې له طالب استازو سره مخته وړی دی. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼله. محمد اشرف غنی دا څرګندونې له ملي رادیو تلویزیون سره په یو مرکه کې کړې دي. هغه وایي چې د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راتلای شي. د غزنی چارواکو هغه راپور رد کړ چې ګواکې تېر ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د غزنی د والي بیان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې تېر ورځ په ګیلان او ګیرو ولسوالیو کې دوه بریدونه شوي دي چې په هغه کې 9 نفر طالبان وژل شوي دي. د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 12 طالبان وژل شوي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې روان وضعیت په اړه خبرې کوي. او اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوه مسلمانو دیموکرات غړو ته به د هیواد ته د ورتلو اجازه ورنه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلان وایي وی خوا ته د دوی امکانات کم دي او بلې خوا تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر روز تر بلې زیاتې شي. د دې ډول ماشومانو د زیږیدلو عوامل څه دي او په کومو سیمو کې ډیر زیږي؟ تفصیل یې زموږ همکار الیاس دای وړاندې کوي.
د بوست روغتون د ماشومانو په عاجله څنګه کې ډیرې په سیشي صندوقونو کې پراته دي. دا څنګه لږ وړاندې د بی پلو ډاکټرانو په مرسته جوړه شوې ده، خو د دې برخې مسؤلین د موجودو امکاناتو په نسبت د هغه ماشومانو د ډیروالي خبر ورکوي چې تر وخت مخکې زیږي. د بوست روغتون یو ډاکټر داود نصرت ازادي راډیو ته دوه کاله وړاندې په یو وخت کې په روغتون کې د شلو او څلوېښتو ترمنځ ورته ماشومان درلودل، خو دا شمېره اوس اویاو ته لوړه شوې ده. ښاغلي نصرت زیاته کړه که وضعیت دغه ډول دوام وکړي تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیره به سلګونو ته پورته سي.
د پریماچور ماشومان چې کم در وخت مخکې ماشومان پیدا کیږي د دې کچه لوړه ده. تقریبا دا اوس موږ د امپبوس ولایتي روغتون کې د اطفالو په څانګه کې د دغه نیونټل یا پریماچور ماشومان یا نوزادان چې ورته ویل کیږي تر نیوې میاشتې کم عمر ولري، د دې لپاره موږ جلا یونټ لرو، جلا بخش لرو چې په هغه تقریبا موږ څلوېښت بستر اچولی دي. په دې بستر کې تقریبا موږ حتی تر اویا ماشومانو پورې هم رسیږي. نو دا کچه د پخوا په پرتله باندې ډېره زیاته شوې ده، چونکه زه دلته په امپبوس ولایتي روغتون کې لس کاله پاتې شوی یم. دومره تېر کلونه موږ دومره
شغلی نصرت د زیږیدلو لوی عوامل جګړه، فقر او د حملداري پر مهال په کورنیو کې د ښځو ترمنځ د فاميلي ناوړه سیالیو له امله شاکه کارونه په خپل سر د درملو کارول او هغه روی فشارونه یاد کړل چې افغان ښځې ترې رنځوري. هغه په دې مسله کې د عامه پوهاوي نشتوالی تر ټولو لویه ستونزه یاده کړه.
نو میندې چې څومره لازمه ده چې باید سره کم غذا په خپل وخت کوم وخت چې د حامله وي سره کم غذاګانې باید وخوري، هغې میندو ته نه رسېږي، بنا ان کېدای سي ماشومان بې وخته وزېږي. د هغه تر څنګ شاقه کارونه دي، هغه میندې چې درانه کارونه کوي لکه زموږ تاسو په ولسوالیو کې په وطنونو کې بعضې میندې چې په کورونو کې پاملونه غټ پاملونه دي، میندې شاقه کارونه کوي، د حمل په جریان کې ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا د دې عامل کېدلی سي یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا سي.
بست دولتی روغتون مسولین که څه هم تر وخت د مخه د زیږیدونکو ماشومانو دقیقې شمیرې نه لري، خو دا مني چې په تېرې میاشت کې د ټول ولایت په سطحه 40 هغه ماشومان مړه سوي دي چې د روغتون په شمول په کورونو او شخصي کلینیکونو کې زیږیدلي دي. د هلمند له شمالي ولسوالیو روغتون تر اغلي مېرمنې چې ماشومان یې تر وخت مخکې زیږیدلي دي وایي د دوی سیمې نام نه دي، روغتیایي خدمتونه پکې نه رسېږي او لارې اوږدې دي. ډېره ګرانه ده چې زیږون ته نږدې او یا د زیږون پر وخت مرکزي او لوی روغتونونو ته ځانونه ورسوي.
سفره سي ديته را دي چې دا ډاکټرانه غسي ډاکټرانه او چاته د مشکل را پیښ شو چې مریض په دغه حالت کې و چې امي هغه عملیات ورکه مې کښه عملیات ورکي راته یو لري چې ته ډاکټرانه بلنه سي دا مریض بوزي در په هغه ځای کې سیور رسوي هم مشکل و چې درته زیارت لو پلار کې هم خامه و خو جنگونه یې بیریږي و امر سره یې غمونه ډېر دي هم بمبار کېږي و دغه سو بیریږي دا مریض نه لا پیښیږي.
د نوزاد سره غلی په هغه شپه چې پر نوزاد چرخه شواسوله په هغه شپه ما سره دا و هم پیښ په هغه شپه زما کوچنیانو زما جمع یې لاس په هغه شپه زما کوچنیانو دغه وکړه تر دانه نه مې په دوار رسولي و د پنځمې میاشتې داسې تر دانه نه مې په دوار رسولي و اوس دا دې پیدا سو د هغې ورځ د اوو میاشتې.
که څه هم په هلمند کې تر پخوا روغتیایي خدمتونه او د ښځینه قابلو شمیر په مراتبو ډېر سوی دی، خو روغتیا پلان وایي د دې ولایت نفوس په سرعت په ډېرېدلو دی، خو د دقیقو احصایونو موجودیت یې په روغتیایي برخه کې امکانات او هغه مرستې کمې کړي دي چې مرکزي حکومت او نړیوالې ادارې د نفوسو په شمیر ورکوي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل د وخت نه مخکې د زیږیدونکو ماشومانو مسله د اندېښنې وړ ده او که چیرې او کشمیر دغه ډول دوام وکړي دا په یو مازله بدلیدونکې ده.
افغانستان په خاص ډول هلمند د کلونو راهیسې د څو کلونو راهیسې وچکلۍ ځپلی دی او خلک یې په تمامه معنا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې مدي حتی پلرونه د تغذیې په مشکل باندې اخته دي، یعنې په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډېرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم د غوښه تر اوسه خ د دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه یې کمزوري کېږي هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت په خامخا ډېر سوي.
د بست روغتون مسولین په خاص ډول د بیپلو ډاکټرانو ادارې تر دې دمه په یو معین وخت کې د مخکې زیږیدونکو ماشومانو دقیق شمیرې نه دي ورکړي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د دوی په نسایي او ولادي برخه کې یوازې په تېره لمریزه میاشت کې د 1419 ماشومانو زیږون سوی دی چې یوازې یوه ښځه پکې د زیږون پر مهال مړه سوې ده او نور ټول په عادي او نورمال ډول اجرا سوي دي. محمد الیاستایی، ازادي راډیو، هلمند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلور بجو.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو از ما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومنې په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ ورزو تاسو د دې ونی پیغامونو ته دوستانو زموږ په پیغام سپتون کې دسکا کې تاسو ډیر داسې پیغامونه راغلي دي چې تاسو د ماشونو په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړی دي البته د افغانستان د بیلابیل ولایتونو او سیمو څخه دي ملي اردو څخه نیولې تر پولیسو پورې تر د معلولین او مایوبین څخه نیولې بیا د شهیدانو تر ورسی پورې او د متقاعدینو اکثریت دوستانو مو د ماشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړی دي او د دولت د مرستو یا د ملاتړ هیله لري دوی غواړي چې دولت ورسره همکاري وکړي او زموږ څخه دا هیله ده چې اړوندو مسؤلینو ته د دوی دغه پیغامونه ورسوو وروای ورو موږ به پر دواړو سترګو ستاسې پیغامونه خپرو کړو او مخکې تر دې چې پروګرام مخته ولاړ سي غواړم دا یادونه وکړم چې د ازادي راډیو په بیلابیلو پروګرامونو کې په همدې مسله باندې ډېر راپورونه درلودلي دي ډېر د اړوندو مسؤلینو سره مو مرکې کړي دي خو داسې ښکاري چې لا هم د اړوندو مسؤلینو ژمنې تر اوسه پورې نه دي پر ځای سوي او ستاسې ستونزې او شکایتونه نه دي حل سوي په دې ځای کې به یو ځل بیا د افغانستان د ځوانانو او معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر اسدالله کاموي خبرې هم در سره شریکې کړم چې له ازادي راډیو سره یې په همدې اړه کړې دي او هم به وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د مشر شغلی زلمی زابلي خبرې هم در واورم چې دوی وایي د اړوندو مسؤلینو سره دوی هم خبرې کړې دي او ټینګار ورباندې کوي خو مخکې تر دې چې د هغوی دا څرګندونې واورو راپسو ستاسو دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو کوم چې تاسې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه زموږ سره شریک کړی دي
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي زه د لوګر ولایت نه د یادري ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان لوړپونو چارواکو ته هیله کیږي چې د مایبینو او د شهیدانو د نظامی شهیدانو پیسو کې بې درکه ټیم لګیږي او خدای دې وکړي چې دغه پیسې زر لنډ وخت کې حواله شي لکه درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت لګیږي هغه مختلفو ولسوالیو نه خلک راغلي څوک پولیس دي بېرته پروازونه نه وي څوک نور مشکل لري لارې بندې دي خدای دې وکړي چې په دغو پیسو باندې لوړپونی چارواکي دغه امر وکړي چې دا پیسې زر تر زر حواله کړي او د خلکو مشکل حل کړي والسلام السلام علیکم زه د نیهار ولایت د لرګو ولسوالۍ د شنو زکینا کار سره په تماس کې چې زموږ د لرګو ولسوالۍ د شنو د ساحه کې د دې د مجبین د دې د وزن د ریښل او خوتی ته به مونږ باندې لوتي امزرنګ ځاني کوتي د دې په څیر خبر سره مخامخ دې د دولت ته د غوښتنه او د استخاته چې دا سم خلک شي شل او خوتی ټول زموږ باندې ولسوالۍ کې دې یو ټول چې موږ دې نه خلک خو کې ټول مواد دولت
السلام علیکم شاهزاده نازنین فهم فریدم د ازادي ارادو ته د چې د نظامی شهیدان او معلولینو لپاره د رئیس جمهور د خانه امر دی چې یو نمبر زمکه د یو تبعید ورکل شي د کونړ ولایت د شهیدان او معلولین په بازو ولایتونو کې لکه د ننګرهار په ولایت کې دغه ورونو چې حالته ته نمبر ورسره شي هغه ته توزیع شروع شوه دا بدبختانه چې په کونړ ولایت کې د چې محترم والی صاحب د دغه خلکو لپاره یو شارک وادم کړی دا او ځمکې مرتبه نه خلې دي خو کار ډیر په ټکنۍ سره روان دی دلته په کونړ ولایت کې زما د محترم والی صاحب نه او د شاروال صاحب نه مختنه ده چې دغه مظلوم قشر لپاره زر تر زر تاسو دغه په کار باندې اقدام وکړي الله رب العزت به تاسو ته اجرونه درکړي
پیغام دغه ورور چې دغه پیغمبر کې د زړه شیدان مایبنو ځنه پیسې دا خلک داسې په چورو کې پاول باندې لاس نه وسکوي چې ولا کیا چا کو 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 کې نه دا نظامیان دا د چاره هم واسو راینم لا سبارا سنن لا سبارا ورته چې شیدان مایبن ته واسو هغه وای وای نظامیان ته واسو نه څه وخت بعد ورکو او ولدا سکوي زلم مکوي
دوستانو اوس به د افغانستان د ځوانانو او معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر اسدالله کاموي خبرې په ګډه سره واورو چې دی په ځانګړي ډول د معلولینو د ستونزو په اړه ږغېدلی دی او د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی دی.
د لویو بخښونکي الله جل جلاله په سپېڅلي نامه لومړی د ازادي راډیو مشر صاحب درنو کارکوونکو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. وزارت مخکې مونږ د مهینت په نامه د شهیدانو معلولینو مهینت په نامه یو مهینت لرو، خو خوشبختانه د مقررو مبارزو نه وروسته چې مونږ اډوکې حسین وکړي لابین مونږ د افغانستان جلالت ماب ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او جلالت ماب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله نه منندوی یو چې زمونږ وزارت خپلواک او وزارت مستقل کړو. راځو دې خبرې ته په یو نقطه کې لږه ګیله لرو. هغه دا چې درون ولسمشر او درون اجرایي رئیس په دغه د وزارت رهبري باید معلولینو ته سپارلې وي. هغوی چې د معلولینو په دردونو باندې د نورو نه ښه پوهېږي او د دوی دردونه ښه تشخیص کولی شي. په هر صورت باندې راځم دې ته وزارت نوی دی، بودیجه یې څنګه چې لازم وه د کال په سر کې تصویب نه شوه. اوس پارلمان ته دې د خوشبختانه د افغانستان ملي شورا د معلولینو د معاشاتو بودیجه زه چې خبرې تصویب کړې ده، انشاءالله د اختر نه وروسته به دوی ته خپل معاشات ورسېږي. د بلې خوا نه